جه هم ورته خبرو او یو شمیر نور اوریدونکو بیا په خپل پیغامو کې زموږ څخه دا هیله کوي چې د هغوی پیغام ورته څو ځلې نشر کړو. نو باید ووایم کچیری په هغه ونی کې چې دا اوریدونکو پیغامونه ډیر وي، نو بیا د پیغام د تکرار ځای نه وي، او کچیری بیا په کومه ونی کې د پیغامونو شمیر کم وي، بیا د دغو دوستانو هیله ترسره کوو او د هغوی پیغام په تکرار هم ورته خبرو. نو په دې هیله چې ستاسو خپلوان او عزیزان هر څه ژر پیدا سي، د نن ورځې دغه خبرونه د هغو درنو اوریدونکو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د ځینو پیدا شوو عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم روشن صاحب، سلامونه تاسو ته او ټول مینوالو ته، وختم په خیر. زه محمدی جانان مخکولی کابل څخه. روشن صاحب، دغه ته موږ یو ماشوم پیدا کړی د ریحان په نامه ده. د شپږو کالو به سپین کالي تور بوټونه پر تن دي. هر ورځ غواړي دغه ماشوم ته لاس کې، نو ماته په دغه شمیره زنګ وایي. د انټین شمیره ده 70 اتیا 9 شپږ سوه اتاویا، یعنی 70 اتیا 9 شپږ اته. بس کوه، خدای پامان.
سلامونه روشن سه محترم، تحت تکنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شم، زیول حق مرخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کږه ده. نو که دا هر چا وي، نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالا شمېره وایم: 0 8 8 4 5 0 3 3 5. واټس اپ هم پېشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کار وي نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم، واټس اپ پېشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم: 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم: 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا فعال شمېره ده، هم زنګ وهلی شي، هم واټساپ ته میسج کولی شي، نو عکسونه کله چا په کار وي ورته ورلېږم. 0 8 8 4 5 0 3 3 5. لتا صحه د ازادۍ رادیو ته یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. خه خبرونه الله مو مل شه.
د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد خبر درنش، هله کیږي چې قدرت الله نامه کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادر کسوي دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښت هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپارې استې تر څو کورنۍ خبر سي، او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي: 0 8 8 1 9 5 5. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي، انشاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي، او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي و زما سره په کور کې را سره دی. کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي: 0 8 8 4 6 4 3 0. په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی دی تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلانوم: 0 8 8 4 6 4 3 0.
دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې جنگوي خپل کوښنۍ دې تسلیم کړاسه نو کوښنۍ زما سره اوس په کور کې را سره دی نو دغه کوښنۍ کڅوک پیدا سوز زما سره دی اړیکه ونیسي دعاګانې کوی السلام علیکم
گرانو دوستانو په دې کې چې تاسو کوم خپل او عزیز هم په دې پیدا شوی کسانو کې وي کنه نو امید به نه قطع کوو دعای وکړو چې تاسو ورکسوي عزیز هم ارسه ژر پیدا شي او اوس به هم د هغو اوریدونکو پیغامونه په ګره سره واورو چې د خپلو ورکسو خپلوانو او دوستانو لټونه کوي
السلام علیکم زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه پرونی لکور زخه نادره کده نو کچیر دغه پیغام یڅ زرخ پور سی او دغه ورک معلومات چاته وسی نو موږ ته د پر دغه نمبر حالا کې 0 0 8 5 0 2 5 5 نو دا پیغام کچیر یڅ زرخ پور سی ډیر مهرباني به وي ازادی رادیو لکار کوون کو زخه مننه
سلامونه روشن سے محترم تا تو آزادی ٹول خگو تو خاص سلام ممدا وحم روشن سے وہ پیغام د سر پریدم ورکشی عزیزانو کی محمد اللہ سحر ننگرار ولد د کامی ول سالین می د سر تماس نی ولے روشن سے محترم زما تر زوی حمزه ولد دل محمد تر سو ونی تر مخ کی کابل تا پر لا ورکشی چې هر چاته معلومات د همدردی د مهی د من سر پدی دو خبرو شمارو اړیکه ونی سی 0 8 3 5 5 بل شماره اتصالات خام 0 8 5 9 3 روشن سے محترم تاسو نم دا ہلا دا چی تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کی او چار چا پیدا کاږي ته مونږ ته په هم ورکولې روشن سے تاسو نډیر مننه چې مونږ ته مو د دې خبرونه په لار او هغه کړي خو وخت
السلام علیکم دا آزادی رادیو ټول اړوندو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم محمد اسلم همت يم د نیمروز ولایت لجلارام ولسوالۍ څخه خاص طرف ته تماس کیم بعد السلام زما یو اخ شه دی په نامه د حکمت الله دی عبدالجبار زوی د فراه ولایت بلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیل علي پور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی حکمت الله د تیر و میاشت رئیس چې خپل کور نه دره کړی هر مسلمان ورور کز د پاره معلومات لري زما سره دی پر دغه شمیره تماس ونیسي زما د ټلیفون شمیره چې واټس اپ هم پر پهاله دی 0 0 2 2 1 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 0 2 2 1 د ازادي رادیو د رکسو عزیزانو او دوستانو خبرونه ته د دغه پیغام د پریښودونه مو هدف دا دی تر څو حکمت الله جان بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای سي نو د اسلامي همدردۍ له مخې هر مسلمان بو چې حکمت الله جان یې لیدلی وي را سره دې تماس ونیسي والسلام
لمن روشن صاحب تا ته د ورکسو وزانو پروگرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوي دوستان ل خپل کورنۍ سره یو ځای شي زنه بي ولا زابل د زابل لرغنداب ولسوالي شيغان کلی نه خبري کوي یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت لرغنداب ولسوالي شيغان کلی اوسیدونکو بارک دین د درمن خان کا کازوي د نور الدین ورور څلور میاشتې مخ کې ل خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی د لهغه ورځ تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو بارک دین ډیر سکاله عمر لري په نشي توکو هم روجدای ده کورنۍ کې ماشومان مور او پلار ورته د انتظار شی بیش ماری سخ ورپسې په خپګان دي که هر څوک د بارک دین په اړه معلومات لري مهرباني دی وکیل مانه بي ولا زابولي سره دی په هم دی دوش میرو اړیکه ونسی تر څو د معلومات ل خپل کورنۍ سره شریک کو زما د ټلیفون شمیره د افغان بي سين 0 او 1 شپږ ډیرس سلور پینزوس شپاش سو پینزوس تکرار 0 او 1 شپوش دیرس سلور پینزوس شپاش سو پینزوس او اتصالات سی واتساپ هم پا کشتا دی 0 8 پینزش پیت پینز اتیا یو سلو شپوش اتیا تکرار 0 و 8 شپاش پینز ات پینز یو ات شپار نبی الله زابلای د بارګدین زابلی پلاته
د زادو رادو کارکون کاریدون کې د ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه ز د ولایت کابل نه نوم می احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ماته ووهي. صفر اووه صفر درې وارې پنځه، بیا دوه پنځه، بیا اووه شپږ. دا زما نمبر دی. شماره بیا وایم: صفر اویا پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ اویا. دا زما نمبر دی. نو کار چا لیدلی کور مې په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دی، زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغی گل د هلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی ته روشن صاحب ته سلام. د ازادی رادیو ته کی به ټول ته زما سلام ورسیږي. باد سلام زمر یو د امازوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی، سپاره معلومات نه لوري، د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري، زمر سره دی په دغه نمبر باندې معلومات وکي: صفر و اته څلور اووه څلور یو و پنځه یو. شمېره یو ځل بیا تکراروم: صفر و اته څلور اووه څلور یو و پنځه یو. واټساپ هم پر پاله دی، د ساده رنګ د پاره هم ده. سید ورور علام وساته قلم مل. السلام علیکم.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کا زوی شکی اللہ نومیږي، د ملای چتلا زوی د پینجل مسی، د زابل ولایت د اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې اوس یو ویشت کاله دی. په قدمیانه او په رنګ غنم رنګ او لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. نو یوولس میاشتې کیږي چې د خپل کور څخه ندارکه دی. که هر مسلمان ورور کا په بهر کې وي او که په افغانستان کې داخل وي چې زما ږغ اوري، نو که چا لیدلی وي یا یې په اړه معلومات لري، د اسلامي همدردي او ورورۍ له مخې دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش. بله شمېره ده: صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درې څلوېښت. درېیمه شمېره ده: صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نهه نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: صفر اویا نهه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
زه د غزني د ولایت د مقر د ولسوالۍ د پوفند علاقې د ملي د کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده، د دیارلس سپکسو قدرو به وي. اختر محمد نومېږي، نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو اسمانه ته دي حال ور: صفر اووه 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 صفر درې وارې نه نه درې اووه دغه اسمانه.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشان صاحب ته. زه د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو دوست د محمود الله په نامه د امین الله کازوی دی، د مساکلا ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسېدونکی دی. د ورونو نومان یې یو ورور یې ګل محمد نومېږي، بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. نو څه کم څلور کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمېره ده: صفر اووه سوه دوه اتیا اووه سوه یو نوي پنځه سوه نولس. صفر اووه اته دوه اووه نه یو پنځه یو نه. د بي سیم شمېره ده: صفر اووه صفر یو صفر دوه پنځوس اووه سوه نهویشت. میانا ونه لري، تور غنم رنګه ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري. ښې چارې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرمباد تاسو سره په تماس کې يم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی، د کاریز اوغان د کلی دی. دا نویش کاله کېږي چې نه درک دی، نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یا لیدلی یا مانه څوک ورسره پېژني یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سین د ستور سین سړی و او په ټیپاپ چا مرمې خوړلې وه، په راسته لاس باندې د لړم چاپ و. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي: 0 1 1 6 2 4 1 5. شمیره یو ځلی بیا تکراروم: 0 1 0 3 1 6 2 4 1 5. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومېږي، د راز محمد فقیر ورور دی، دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی، د نوزاد د کاریز اوغان اوسېدونکی و.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی، ګل احمد نومېږي، دا څلور میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي، نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپل زما غږ اوري؟ ما ته دې په دغه شمیره تماس ونیسي: 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سلور سلور پاج نه و سلور و سلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ضیاءالحق ده، د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ ده. دا وروره دغه درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو، پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما اواز اوري، دی د لمبر ته زنګ ووي، صفر اته اویا نه شپېته درې پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت. بل سلام نمبر دی صفر څلور اویا پنځه څلوېښت څلور سوه یو دېرش اته سوه یو دېرش. دا زما دواړه لمرونه دي وروره. هر یو کولی شي چې یا ور معلوم یا یې پیدا کړی وروره، ماته دغه نمبر اړیکه ونیسي. د خدای په امان. خو
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شوي عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. د اوتفان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی، اتلس کاله عمر لري. د تیرو درې میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نه ده رکه شوی دی. زموږ سره هېڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمیره ده صفر و شپږ پنځه یو صفر نه صفر دوه پنځه، یعنی صفر و سو پنځه شپېته لس نوي پنځه ویشت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادي ټول کارکونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي تاسو صحت مند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا ولس اتلس کال کې د کور سره دره کړي، په هغه وخت کې د دوه عمر سی وشت کال به وو ان شاء الله الرحمن. اوس به ان شاء الله بي دا سی او وڅ لويشت اته لويشت کال کې به وي د دوه عمر. نو کچیر چاته معلومات وی د زمش خپل आवाज اوري، نو د پدغه شماریز مستر اړیکه ونیسي. 2 0 8 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر 430 230. جزاکم الله کار شاعت معلومات وی انشاءالله زیرم ورکو.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ټول مینوالو ته. زه نور الله هجرانی مل کابل. منګ یو ورک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او داسې اتلس اوولس کاله عمر لري. نقدی هلک دی، داسې برابر ویښته لري. که هر چا ته یې په اړه معلومات وي ته په دغه شمارو زنګ ووایې. او وسه وایي اوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت، یعنې صفر و اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور
نه دوهم اسمارا انتنس مارا دا پیپر شپگریا نه پانزو نه پانزو وسوا شپاک شپیتا این استه پر و شپاک تینزه نه تینزه نه و شپاک شپاک بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نصیدل په هیله د اخري پاس په خپل پروګرام غواړم د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټلویزیون کارونه اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم چې په کار ځوځم د شلمل واشر ولسوالۍ څخه امامانی تقریبا شپانس ولسوالۍ کې چې د تخنه درک دی اصلي د واشر ولسوالۍ اوسیدونکو دی کله چې نن درک شوی د شلمل مرکز لشکرګاه ځوانان سیمه مدرکتوي دي اکه حرم مسلمان ورو پالون مې معلومات لري له مهرباني له مخې زما سره کوم کوم ورته شمیر وایي کې او لیست سیمه د ټلیفون شمیره 0202 8 5 3 0 2 شمیره زری ده 0202 8 5 3 0 2
زا د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ خبره کوم عمر یو دوزانیا لکان ورکړی دی شنومانیا مشر احمد ولی دی او کشر ولی سردار ولی دی او شمس الله کا زامن دی د نجیب کا ملستان دی او دی د لکان د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ په اصل کې د غیر ولسوالۍ دی او رکسی د نوزاد نشپس په منځکای کې چې د دوه کاله بنځات کم کیږي چې ورکسی دي چېر ورور په دغه اکل معلومات لري مهرباني د وجه دي موږ سره دغه شمیرو موږ سره اړیکې ونیسي د ټلیفون شمیرې بخښنه غواړم چې دا یو شمیره چې تاسو ورته وایو چې ستپر و درې یو دوه نه یو اته اته څنګه بیا به شمیره ورته تکرار کوم پیپر و درې یو دوه نه یو اته اته څنګه دا شمیره ورته موږ سره لیسه ونیسي که هر چاته معلومات وي مشورې معلومات راکړي جایزه خامخا یې مکمله ترلاسه کولی شي. السلام په احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترمو دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانان کا ولایت هلمند ولسوالی مساکلات دغه دوه وډونه ورکسوي دي که په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي 0 8 9 8 5 5 1 5 شمیره یو ځلی بیا اعلانوم 0 8 9 8 5 5 1 5 شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی دغه دوه وړونه یو څلور کال کې چورک سوی دی او بل 15 کال کې چورک سوی دی نو کچيري د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کی زموږ سره په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ ناصر سه.
قدرمنو دوستان په همدې ورستي پیغام سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د رکوسو یا پیدا شوی عزیزانو په حق لمشته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين لالاري چشمیره د همدې خبرونه په پای کې اعلانو او یا هم د واتس اپ لالاري مشته راولېږي موږ هر عمر درته خبرو. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته ښه چاري او آرام ژوند غواړم. د خدای په امان مختمو ګورنه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115.
اساسي او بشري حقوق
درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلی نن پر زده کوونکو ماسلانو او حکومت باندې د استاد د حقوقو پاکل خبري کول موږ سره میل مده دی یو خصوصي پانتون دی حقوقو دی پانځي استاد عبدالعظیم صفای په پایل کې خوري مننه چې موږ ته مودې مرکی وخت راکړ لومړی دی استادې په مقدس داندې باندې خبري راته وکړې د تاسو په ان څومره و درنه دنده ده
واقعا ډیر مقدسه او ډیر پر مسؤلیت دنده ده استادی هغه وظیفه ده هغه واجبه ده د استادانو لپاره هغه څوک چې په دې مسلک کې دی او د دې مسلک علاقمند دی د غیر رشته علاقمند دی نو استادی ورته هغه واجبه او هغه مسؤلیت ده چې تر ټولو دندو تر ټولو مسؤلیتونو د دې بار واقعا دروند ده استادان په ټول د تاریخ کې تل پرتل غرض پرتل اقدامنده پرتل تبعیض او تعصب همیشه د خپل د هیواد د خپل د وطن د بچو په خدمت کو او دی او تل کوخ کړی چې د خپل علومونه هغه څه چې زده دي هغه علمیت چې لري او هغه تجربه چې لري هغه د خپل د وطن بچو ته انتقال کی ذهنیت ورکی ورته ویروزی او بل اخره د وطن خدمت لپاره وړاندې کړی جامعه ته نو استادی مقدس دند په دې ده چې استادان بخصوص په افغانستان کې په کمو امکاناتو سره په ستونزمنو حالاتو کې او په ډیرو خطرناکو شرایطو کې دوی خپل وظیفې ته ادامه ورکړي ده او د وطن د بچو په خدمت کې وو استادان همیشه کوښښ کوي چې اپډیټ معلومات حاصل کی تحقیق وکي څېړنه وکي نوي علوم عصري علوم چې هغه معاصرینو ته ځوانانو ته هغه معاصر وي هغه څېړنه پیو کی تحقیق وکي لومړی خپل زده کی او بیا خپل ګرانو معاصرینو ته خپل شاګردانو ته هغه انتقال کی نو د استادۍ دنده چې ده ډیره پر مسؤلیت دنده ده مقدسه دنده ده او مقدسه دنده په دې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فرمایي چې انما بعثت معلما په تحقیق سره زه معلم را لېږل شوم د تشي معلم د اسلامي شريعت معلم د اساسات معلم د اسلام د اساسات معلم د شريعي احکام معلم همدارنګه هر استاد د هر رشته چې وي که هغه د ساينس د رشته وي که هغه د حقوق د رشته وي که هغه د شريعت د رشته وي که هغه د طب د برخي د هر برخي چې وي که هغه زمونږ ګران او محترم معلمین دي په مکاتبو کې په هر مضمون چې درس ورکوي دوی ته دوی دغه مضمون معلمین دي او دوی مدرسان دي او دوی دغه مقدس دنده په ډیر شوق سره په ډیر علاقمندۍ سره او په نستړې کېدونکي حالت سره دوی دغه مقدس دنده مخته وړي ده او مخته وړي
ډیر زیاته مننه استاد اوس په یو ټولنه کې د استاد په ضرورت خبرې راته وکړي
خو پښتنه ده واقعا یو ټولنه لکه څنګه چې بیل علم یو ټولنه هغه سي انساني ټولنه نشي پاتې کېدای نو دا سي به استاد هم یو ټولنه نشي کولای چې علمي مدارجو ته ورسیږي ارومرو استادانو ته ضرورت لري تر څو د انساني ټولنې راتلونکي نسل ته خدمت وکړي نو استادان دي چې ذهنیتونه روزي یو عالم ډیرکه وینا لري وایي چې که غواړي چې یو کال خدمت وکړي نو فصل وکړه او که غواړي چې لس کال خدمت وکړي نو تاسو ونه کینوي او که غواړي چې سل کال خدمت وکړي نو تاسو ذهنیتونه وروزي نو دا استادان دي چې ذهنیتونه روزي دا استادان دي چې ځوانانو ته د وطن دوستۍ په روحي باندې ذهنیت ورکړي او هغه تخپل علمیات خپل تجربه خپل هغه ټول هغه څه چې زده کړي په ټول د عمر کې هغه خپل ګرانو محصلینو ته خپل شاګردانو ته انتقالي نو دا ضروری ده چې استادان خپل محصلین په مثبت روحیه باندې وروزی او لکه چې روزی اندغه سي د وطن دوستۍ په روحیه باندې وروزی له تبعیض پرته له تعصب پرته ټول سره یو ډول چلند ولري نو دا ډیر مبرم ضرورت ده نن ورځ لکه څنګه چې اوبه او هوا د حیات ماده ویل کیږي دغه سي علم چې دا غیر محسوسه ماده ده د حیات لپاره نو نن ورځ دریم عنصر چې هغه د حیات لپاره اړین ده هغه علم ده هغه تحصیل ده نو دا په دې معنی چې د علم ضرورت تر بل هر وخت په اوسنۍ نړۍ کې په اوسنۍ عصر کې ډیر احساسي
دی. زیاته مننه استاد، دا چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، نو را بسو د استاد حقوقو ته درته وایي چې یو استاد پر خپل زده کوونکو پر خپل محصلینو باندې کوم حقوقونه لري؟
د استادانو حقوقونه په خپل محصلینو باندې ډیر زیات دي. زه دوه عمده حقوقونو ته اشاره کوم، ګران محصلین او ګران زده کوونکي چې زما غږ اوري، نو زه غواړم چې دوی دغه دوه حقوقونو ته د استادانو ډیره توجه وکړي. لومړی دا حق چې تل خپل د استاد احترام وکړي، ځکه د استاد په احترام سره دوه اصطلاحګانې مطرح کیږي. لومړی دا چې که احترامی ونه کی، نو په دې معنی چې استاد احساس کوي چې دغه زده کوونکی یا دغه محصل لمانه خفه دی، یا ما ونه شو کولای چې د دغه محصل قناعت حاصل کړم په جریان د درس کې، ما ونه شو کولای چې دغه محصل ته علمیت ور انتقال کړم، ذهنیت ور انتقال کړم، علمي ذهنیت ور انتقال کړم، ما ونه شو کولای چې دغه مضمون په خو وجه سره دغه محصل ته انتقال کړم، نو ځکه مانه خفه ده. په دې معنی یا محصل داسې احساس کوي چې البته استاد ور سره تعصب کړی یا استاد ور سره تبعیض کړی، په داسې حال کې چې استادان د دغه سي منفي پدیدو نه لري دي، نو محصلینو نه مدا هیله ده چې د خپل د استادانو احترام وکړي ترسو استاد ته دغه سي یو ذهنیت پیدا نه شي چې خدای مکه ما محصل ته خپل علمیت نه ده انتقال کړی، یا ما محصل سره تعصب کړی، یا مې تبعیض کړی ور سره، نو دغه سي یو ذهنیت استاد ته ایجاد نشي. دوهم حق د استاد په محصل باندې دا ده چې استاد تل غواړي چې محصل استاد درس زده کړي، په دې کوشش کې ده چې هغه څه چې محصل ته تشریح کوي ورته په صنف کې هغه ورته په ټولو حواسو سره ورته متوجه، او د استاد دغه زحمت او دغه کوششونه چې کوي د خپل محصل سره ده بس نه وي او محصل زده کړي. نو دغه دوه حقونه عمده حقونه ته ما اشاره وکړه چې لومړی د استاد احترام وشي د محصل له خوا، او دوهم دا چې محصل کوشش وکړي چې د استاد درسونه زده کړي او په خواجه سره هغه بیرته نورو ته انتقال کړي.
بله، آیا په افغانستان کې دا قانون په پام کې نیول کیږي؟
په افغانستان کې د محصلینو لخوا دغه حقونو ته تر ډیره یعنی توجه شوې ده، او تر ډیره زمونږ ګران محصلین ماشاءالله لومړی دا چې په اسلامي روحیه او عقایدو باندې سمبال دي، او په خپل دغه اسلامي روحیه او اسلامي عقاید ورته د اجازه نه ورکوي چې د استاد به احترامي وکړي، او دا یو ډیر لوی نعمت ده د اسلام په مونږ باندې. او دوهم دا چې زمونږ افغاني کلتور، زمونږ افغاني فرهنګ دا ذهنیت ورکوي ګرانو ځوانانو ته، ګرانو محصلینو ته، لکه څنګه چې د مور او پلار احترام کوي، لکه څنګه چې د خپل کورنۍ د مشرانو احترام کوي، دغه سه د استاد احترام هم ور باندې واجب ده، او تر ډیره برید دغه حق پر ځای کړی د خپل د استاد. او ماشاءالله زمونږ ګران ځوانان په ډیره ښه روحیه سره سمبال دي، په مؤدب روحیه سره سمبال دي. شته د ناخوالې هم شته، د 50 کال زیات او کم جګړه په افغانستان کې تیره شوې ده چې ذهنیتونو ته صدمه رسولې ده، زمونږ ګران ځوانانو ته د شخصیت جوړیدنې په برخه کې صدمه رسولې ده. اما د دې ترڅنګ زمونږ ځوانان نو خپل روحیه د لاس نه دا ورکړي، او تل کوشش کړي چې د خپل استادانو احترام وکړي، حقوق ورته ادا کړي، درسونه ورته زده کړي.
تاسو خپل مخ کې تر دې چې استاد شې لبیلابل معلمینو او استادانو څخه مزده کړي کړي دي، کله خپل تجربه سره ته وایي تر ټولو ښه استاد کوم استاد ته ویلی شو؟
لمړی خو زه د خپل ټولو قدرمنو استادانو نه، که په خونځي کې او که په پوهنتون کې او د ماسترۍ په دوره کې، د ټولو نه ډیره ډیره مننه کوم. الله پاک دې تر ډیره ژوندۍ لري، الله پاک دې باعزت لري. موږ سره واقعا د زړه له کومې موږ سره زحمتونه وویستل، واقعا موږ ته هغه څه چې د دوی زده و هغه په واقعي شکل سره او په نستړی کېدونکو انداز سره موږ ته انتقال کړل، نو خدای دې باعزت لري. موږ ته خدای توفیق راکړي چې د دوی دغه حق ادا کوورته، او د دوی احترام وکړو، درناوی وکړو، او حق چې په موږ باندې لري هغه ادا کړو. دوهمه برخه ته ستاسو د سوال چې یو ښه استاد ځانګړتیاوې کومې دي، زه فکر کوم چې یو ښه استاد هغه عمده ځانګړتیا تاسو ته وایم چې له خپلو زده کوونکو سره، له خپلو محصلینو سره پرته له تبعیز، پرته له تعصب، پرته له هر ډول توپیر چلند ولري ورسره. دا به تر ټولو یو غټ هغه یو غټ مثبت لید به دی یو استاد چې خپل ځان کې لري. نو د دې لپاره چې محصل ښه ذهنیت پیدا کړي، محصل یوازې او یوازې درسي رابطه له خپل استاد سره ولري، نو استاد ته لازمه ده چې پرته له تبعیز، پرته له تعصب، پرته له توپیر، له هر ډول تبعیز، پرته که نژادي وي، که سمتي وي، که لسانی وي، که سیاسي وي، که هر ډول وي، نو دغه ټولو تبعیزونو پرته خپل محصل سره یوازې او یوازې درسي رابطه ولري، او په دې برخه کې محصل سره ډیر کوشش وکړي. دا د یو ښه استاد هغه یو ښه ځانګړتیا ده. د دې تر څنګ نورې ځانګړتیاوې هم د یو استاد لپاره لازمې دي چې یو استاد باید همیشه آن ټایم وي، په دې معنی چې محصل ته باید زده کړي لکه څنګه چې استاد آن ټایم ده درسونو ته راځي، حاضریږي، دغسې محصل هم باید حاضر شي او ترېنه وغواړي خپل محصل نه چې تاسو هم باید آن ټایم اوسئ. او دا ورته ور زده کړي چې همدغسې وروسته له تحصیل نه بیا چې کله خدمت ته داخلیږي، جامعې ته ور داخلیږي، دولت کې وظیفه یا نورو ځایونو کې، دا محصل به بیا همیشه آن ټایم وي او خپلې وظیفې ته به هم حاضریږي. دوهم دا چې یو استاد باید همیشه څېړنه وکړي، همیشه په تحقیق کې، باید همیشه اپډیټ معلومات باید خپلو محصلینو ته چمتو کړي، برابرې کړي ورته، او محصلین ته په اختیار کې ورکړي ترڅو محصلین د نورو هیوادونو، د نورو پرمختللو هیوادونو او همدارنګه پرمختللو علومو سره آشنایی ولري، او دوی وشي کولای چې سالم رقابتونه وکړي، وشي کولای چې د نړۍ نورو هیوادونو سره رقابت وکړي او لاشي سیالۍ ورسره وکړي، همدارنګه تحقیق وکړي، مقالې ولیکي، سیمینارونه ورکړي، ورکشاپونه ورکړي او ځانونه ورسوي. نو نور ډېرې ځانګړتیاوې هم لري چې ډېر بحث ته ضرورت لري، اما دغه ځانګړتیاوې ډېرې مهمې دي چې یو استاد باید ولري.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم له زده کوونکو محصلینو څخه د تاسو تمه څه ده؟ مثلا یو شمېر محصلین چې کله راځي تاسو خبر آن ټایم نه وي، یا بله خبر دا چې هغه مناسب ناسته ولاړه له خپلو ټولګیوالو سره نه کوي، د تاسو تمه له دا ډول شاګردانو څخه څه ده؟ او څه غواړي، څه رقم یو شاګرد باید ولري، محصل باید ولري؟
د محصلۍ په دوره کې خو دغسې محصلینو لپاره موږ اصول لرو، د آن ټایم لپاره، همدارنګه د سلوک لپاره، د اخلاقي انحرافاتو لپاره موږ اصول لرو، ورته چوکاټ ورته لرو چې په دغه چوکاټ کې ځان عیار نه کی، نو طبعا د مجازات سره مخامخ کیږي. بیا ځکه محصلي دوره چې دا د ماشومتوب دوره نه ده، او محصل چې کله راځي او ځکهونکی چې کله چې د مکتب نه فارغیږي او راځي محصلي دوره ته، د پوهنتون دورې ته راځي، دا اکاډمیکه دوره ده، او دلته باید د تربیې نه، د اخلاقو نه، د لوک نه باید دلته یو محصل مکمل وي. دا نیمګړتیاوی پکې موجود نه وي. که چیرې دا نیمګړتیاوی پکې موجود وي، بیا نو د دوی دغه بیکګراوند دا معرفي کیږي، د فاميلي هغه ته سلوک ته، یا مثلا د فاميلي ژوند ته، همدارنګه د مکتب دورې ته راجع کیږي چې دوی د فامیل په ژوند کې هلته دوی سره صحیح سلوک نه شوی، یا مثلا د مکتب په دوره کې دوی ته سمه توجه نه شوی. نو طبعا بیا هغه د مجازات چوکاټ چې په محصلي دوره کې موجود ده، هغه چوکاټ ته ورداخليږي او بیا مجازات کیږي. نو موږ تر ډیره کوښښ کوو چې د محصلي په دوره کې هم خپل ګران محصلینو ته کچيري یو نیم پکې دسی پیدا کیږي چې مثلا منحرف وي، یو نیم پکې دسی پیدا کیږي چې هغه درس سره علاقه مند نه وي، یا مثلا آن ټایم نه وي، هغه موږ کوښښ کوو چې د خبرو لاره هغه ته ذهنیت ورکړو، داسې د درس ساحه ورته سه مسایده کو، او داسې ورته عیاره کو چې هغه په خپل کوخه خو کې چې درس سره علاقه من وي. او دا د یو د استاد ځانګړتیا ده چې خپل محصل ته کله چې درس انتقالي په داسې یو شیوي سره، په داسې یو طریقې سره درس انتقال کی چې د صنف تمبلترین محصل چې هغه هیڅ علاقه من نه وي، هغه هم یو 50-50% حد اقل باید د درس زده کی او د په ذهن کې ځای ونیسي.
بله، په افغانستان کې استادان هغه کسان دي چې د دوی په وینا تر ټولو کم معاش اخلي. تاسو راتوي کوم معاش تلري؟ آیا دا د تاسو ځوان ته کفایت کوي؟
ډیره ښه پوښتنه مو وکړله مخورکۍ. واقعا په ټول د تاریخ کې، په ټول حکومتونه کې متاسفانه په افغانستان کې چې تیر شوی دی او یا اوس چې مونږ حکومت لرو متاسفانه باید وایم چې استادانو هغه عمده حق او لمړنۍ حق چې امتیازات دي هغه ورته نه دی ورکول شوی متاسفانه. برخلاف د نورو هیوادونو چې نن ورځ په نړۍ کې هغه فقیرترین هیواد هم خپل استادانو ته ډیر ښه شرایط لري او ډیر ښه امکانات لري، متاسفانه په افغانستان کې په ټول تاریخ کی په حکومتونو کې استادانو ته توجه نه ده شوی. که څه په مکتب کې او زموږ ګران معلمین او استادان او یا د پانتون په سطح باندې نو د دوی امتیازات او حقوق د صحیح توجه نه ده شوی متاسفانه. په ډیرو کم امکاناتو سره په ډیر کم معاش سره استادانو زحمت ویسته قرباني ورکړې ده، خپل زده کوونکو ته حاضر شوی دي درس ورکړې ده، خپل محصلینو ته حاضر شوی دي درس ورکړې ده. دا واقعا قهرمانان دي. که زه وایم چې استادان قهرمانان دي دا نه مبالغه به وي او نه بل حقیقت او منطق نه لری خبروی. نو دا واقعا چې د نن ورځې قهرمانان دي زموږ ګران استادان چې دوی په سخت شرایطو کې په سخت حالاتو کې په لږو امکاناتو سره دوی د وطن بچیانو ته د خدمت جوګه شوی دي او په خدمت کې وو.
بله، د استادانو اقتصادي ستونزې د دوی په تدریس څومره منفي اثر کولی سي؟
طبعا پرته له شکه چې اقتصاد مستقیم اړیکه لري د ژوند ټولو چارو سره. که اقتصاد ښه وي نو د ژوند چارې هم ښې پرمخ ځي او که اقتصاد خراب وي نو د ژوند چارې به هم نیمګړي وي. همدغسې د استادۍ په برخه کې هم که یو استاد ښه اقتصاد ونه لري نو ذهن به نارامه وي، که ښه خواړه ونه خوري نو ذهن به نارامه وي، انرژي به نه لري، پر انرژي به نه وي، اقتصادي مشکلات به همیشه د ده په فکر کې وي، همیشه پر ځای د دې چې په صنف کې ښه درس ورکړي، ښه لکچر ورکړي، یو استاد د ده ذهن به همیشه خپلو ستونزو ته خپلو مشکلاتو ته علاقمندی به هم ډیره خاص علاقمندی به هم نه لري دې ته چې ښه درس ورکړي یا مثلا حداقل تحقیق وکړي، څېړنه وکړي، اپډیټ معلومات پیدا کړي او خپلو محصلینو سره شریک کړي. نو اقتصاد ډیر رول لري، واقعا په هر څه کې اقتصاد رول لري. که اقتصاد خراب وي نو ټول چارې به نیمګړي وي.
بله، په باس کې څه ناڅه روښانه سوله خو غواړو چې واضح له تاسو څخه واورو، په حکومت باندې د استاد حق څه دی؟
حکومت باندې خو ډېر حقونه لري استادان، اما موږ هیله لرو چې همدغه یو حق ته توجه وکړي چې دوی ته امتیازات ښه ورکړي، په معاشاتو کې یو څه زیاتوالی ورته راولي، امکانات یې ورته د ژوند وسنجوي. ځکه تهداب د انساني ټولنې چې ده هغه له ښوونځي نه شروع کېږي، ابتدایي زده کړو نه شروع کېږي. که د ښوونځي استادان سم معاش ونه لري، د پوهنتون استادان سم معاش ونه لري، نو طبعا چې زده کوونکو محصلینو ته هم دوی سم درس نشي ورکولی. که غواړي حکومت چې تهداب صحیح وي د انساني ټولنې او ښه زده کوونکي با شخصیت زده کوونکي او همدارنګه د علم په ګاڼه سنبال زده کوونکي ټولنې ته وړاندې شي، نو د استادانو حقوق او امتیازاتو ته توجه وکړي. دوی ته د هغه زیات نه، هغه د متوسط امکانات د ژوند ورته برابر کړي. موږ هم د دې توقع نه لرو چې موږ ته د نورو پرمختللو هیوادونو په شان یا د اقتصادي هیوادونو په شان باندې موږ ته امکانات برابر کړي او موږ ته د معاش راکړي. هغسې هم نه ده. موږ هم د افغانستان شرایط او اقتصاد په نظر کې لرو، اما هغه متوسط امکانات دی ورته په واک کې ورکړي تر څو د استاد ذهن نارامه نه وي او هغه متوسط د ژوند اقتصاد ورباندې جوړ کړي.
په دې وروستیو کې یو شمېر استادان ونیول شول، بندي شول، په دې اړه څه راته وایي؟
متاسفانه او باید ووایم چې استادانو سره په ځینو ځایونو کې په ځینو برخو کې استادانو سره دغسې چلند وشو او متاسفانه په دې برخه کې دوی سره دغسې یو ډول سلوک شوی او بندي شوي یا مثلا بې عزته شوي او بې عزتي ورسره شوي وه. استادانو ته د رهبرۍ په سطحه باندې درناوی په کار دی، ځکه که چیرې د پورته نه دوی لپاره د دوی د حقونو د اعادې لپاره دوی سره د مشورو کولو لپاره زمینه مساعده نه وي، طرحې ورته جوړې نه شي او سیمینارونه ورته ونه نیول شي، مشورې ورسره ونه شي د استادانو سره، نو طبعا چې په ټیټه کچه هم د دوی احترام نه کیږي او بالاخره دوی سره دغسې سلوک کیږي او دغسې منفي پدیدو سره او منفي حادثاتو سره مخامخ کیږي. استادان هغه څه وایي چې د کتاب نه زده کړي دي، هغه څه وایي چې له علم نه زده کړي دي. دوی هیڅکله مغرضانه بحث نه کوي، هیڅکله
مغرضانه مشوره نه ورکوي خپل مشرانو ته د وطن. همیشه په دې فکر کې دي چې یو ټولنه علمی ټولنه وي، یو ټولنه اصولي ټولنه وي. استادان تل په همدې فکر کې وي او همدغسې مشورې ورکوي. نو له مشرانو نه مو دا هیله ده چې استادانو سره د مشورې وکړي، د استادانو خبرو ته د غوږ ونیسي، نه دا چې هغوی توهین شي، هغوی ته اهانت وشي، هغوی ووهل شي، وټکول شي یا مثلا بندي شي. نو بهتره دا ده چې مشورو ته د غوږ ونیسي، که غواړي چې ښه حکومتداري وي، که غواړي چې د خلکو زړونه لاسته راوړي، که غواړي چې حکومت یې په مثبت تګلوري باندې لاړ شي، نو د استادانو مشورو ته د غوږ ونیسي. د استادانو مشورې مغرضانه نه دي، بلکې ګټورې دي. په ټولو حالاتو کې د استادانو مشورې ګټورې تمام شوي دي. او بیا هم تاکید کوم چې دوی سره د مشوره وشي او د دوی خبرو ته د غوږ کېښودل شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
ډېره مننه، تاسو نوم کور ودان.
قدرمنه دوستانو، دا به د اساسي او بشري حقونو خبرونه. په دې خبرونه کې د استاد په حقونو باندې خبرې وشوې. تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.